یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجله ته خره غلست. نن دوشنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب درويشتمه ده چې د 2022 میلادي کال د نومبر ل 14 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. په سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ لنښتې یوه ورځ وروسته پاکستانی چارواکو دا لاره بنده کړې ده. د پرونۍ جګړې د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته، خو پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې دوه پاکستانی سرتیري د یو وسلوال په ډزو لګیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته ویل چې هلته لویه جګړه نه بلکې یوه کوچنۍ پیښه شوې او دواړو لورو حل کړی ده. د کورنیو چارو وزارت ویان بیا ازادۍ راډیو ته ویل چې د پیښې د عواملو په اړه پلټنې روانې دي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي له رارسېدو سره د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د 2000 ټنه خوراکي توکو د زیرمه کولو اعلان کړی او ویلي دي چې دا لړۍ دوام لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په پام کې لري چې په میاشتني ډول شاوخوا 15 میلیونه افغانانو ته د خوراکي توکو د رسولو په هدف 100,000 ټنه خوراکي توکي زیرمه کړي. WFP د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د خوراکي توکو د زیرمه کولو لپاره ګودامونه جوړوي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په افغانستان کې نږدې 19 میلیونه وګړي د کافي خوړو له نشتوالي سره مخامخ دي. د آسیا د مرکز د فوټبال د سیالیو په لړ کې تمه ده چې د افغانستان تر 14 کلونو کم عمره لوبډله نن د ترکمنستان پر وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا لوبه د کابل پر وخت د مازدیګر 3:30 بجې پیلېږي. افغان لوبډلې تیره جمعه په خپله لومړۍ لوبه کې په یوه ګول سره ایران ته ماتې ورکړه. د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او ترکمنستان په ګډون د آسیا د مرکز د فوټبال لوبې د تیرې اونۍ په وروستیو کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شوې چې د لړم یا عقرب پر دیشمه پای ته رسیږي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي هغه کس نیول شوی چې په استانبول کې بم ځای پر ځای کړی و. د ترکیې انادولو دولتي خبري اژانس پر ټویټر لیکلی چې سلیمان سویلو نن د بمی حملې د طرح د نیولو خبر ورکړی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. له دې مخکې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي و چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په استانبول کې حمله کوونکي یوه ښځه وه. د ترکیې چارواکو په وینا په استقلال واټ کې چې زیات وخت ګڼه ګوڼه پکې وي د تیر مازدیګر په 14 کې شپږ کسان وژل شوي او یو اتیا تنه نور ټپیان شوي دي. د پیښې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. او د اوکراین ځواکونه د خرسون ښار تر بیا نیولو وروسته د خلکو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوي. د راپورونو له مخې خلکو د اوکراین بیرغونه له ځان سره لیږدول او واټونو ته پراوتلو سره یې د خپلو پوځیانو هرکلی وکړ. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اوکراین په جنوب ختیځ کې له روسي ځواکونو د خرسون ښار بیا نیول یوه لویه او تاریخي لاسته راوړنه بللې ده. زلنسکي ژمنه کړې چې د دې ښار د څنډو د تصفیې لپاره عملیات به دوام وکړي. سره اوسه قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. په سپین بولدک کې لپاره نه ختی ورسته پاکستانی چارواکو دا لاره بند کړې ده. طالب چارواکي وایي چې ستونزه اوس حل شوه.
البته بیروبارو ازدحام دی وی کله کله ستونزه جوړه شي، نو په دې وجه محلي سطح باندې ستونزه ده. لوي سره نه ده او ګټه کنټرول شوه ده.
په پلازمینه کابل کې لمرنۍ واوره او د خلکو اندېښنې
دا د خیره د جمعې اوله واوره مو غورځېدله، خو متاسفانه چې موږ ورته ډېر خفه یو په دې خاطر چې د جمعې هېڅ امکانات نه لرو.
په کابل ښار کې یو شمېر سوالګر وایي چې طالبانو دوی له سواله منې کړي خو مرسته یې نه ده ورسره کړې.
موږ په کور کې شپږ کسی یو. اوس ما دغه لور ده چې د کور لپاره خرڅ راوړي. تر اوسه پورې موږ سره یوه افغانۍ هم چا مرسته نه ده کړې.
او په یو بل راپور کې به واوري چې په کندوز کې د کبانو د روزنې فارمونو خوا ده کړي.
دغه درې میاشتې په جمعه کې دغه وطني میانو ته وخت ورکړي. تاجرانو ته وایي چې دا تاسو د دې وطني میانو استفاده وکړئ، بعد د درې میاشتو نه به خارجي میان راځي، به فروانه کوي.
دا د یو فارم د روزون کې هیلوه د طالبانو له حکومت نه. په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا او چین د ولسمشرانو د نننۍ ټاکل شوې کتنه په اړه جزئیات واورئ. او په 15 دقیقې اونیس پروګرام کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د داعش ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو پر څرنګوالي خبرې کوو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ساس کوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. د هم د خبرونه لومړی موضوع په کندهار کې د سپین بولدک چمن دروازه لپاره نه ختی ورسته تړل شوې ده. ځای اوسیدونکو وای پرون دوه ځلې غرمه او مازیګر د طالبانو او پاکستانی ملیشو ترمنځ دز تبادله شوې خو اوس آرامی ده. طالب چارواکی دا یو عادی پیښه بولی او وای د ستونزې د حل لپاره خبرې او هڅې روانې دي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو دوه ویډیوګانې خپرې شوې او ادعا کیږي چې په سپین بولدک د پرونی نښتې دي. دا ویډیوګانې په خپلواک ډول نه دي تایید شوې. په دې اړه جزئیات د امید ظهیرمل پر راپور کې
په کندهار کې د سپین بولدک چمن په دروازه د طالبانو او پاکستانی ملیشو ترمنځ د پرونی نښتې اصلي انګیزه لا هم معلومه نه ده. خود دې پیخي ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خبرې شوې. دا ویډیوګانې چې لا په رسمي ډول یو لوري هم نه دي تایید کړي خي چې د طالبانو په منځ کې ولاړ شخص په پاکستانی ملیشو ډزې کوي او وروسته نه خطا پیلېږي. لا د دې ډزو د مرګوب له کرشمیر معلوم نه دي، خو هغه ویډیوګانو کې چې ادعا کیږي د همدې نه ختی دي لیدل کیږي چې دوه پاکستانی ملیشا په مرمیو لګیږي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل هلته لویه جګړه نه ده شوې او په سیمه ییزه کچه یو کوچنی پیښه شوې.
کله کله داسې سوی تفاهمات پیښیږي په پولو باندې او کله په دروازو کې، ځکه ته بیروبار او ازدحام ډېر وي، کله کله ستونزه جوړه شي. نو په دې وجه محلي سطح باندې ستونزه ده، لویه سوې نه ده، بېرته کنټرول شوې ده. د دواړو غاړو مشران
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي عبد النافی ټکور هم ازادي رادیو ته وویل جګړه د دوی او د پاکستانی سرحدي عسکرو ترمنځ د غلط فهمۍ پایله او سیړنې روانې دي چې اصلي لامل یې څه و. خو په ښکاره د اپی خداسې محال کېږي چې په روسیو کې په ډیورنډ کرښه د پاکستانی عسکرو لخوا له افغانانو سره د ناسم چلند راپورونه او ویډیوګانې خپرېږي. همدا ډول په پاکستان کې دننه هم د افغان کډوالو د زورولو او نیولو راپورونه شته. هغه څه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبرګون خودو ته اړوست او له پاکستاني وغوښتل چې د دې کارونو مخه ونیسي. که څه هم طالبان وایي یوازې پرون غرمه د یو نیم ساعت لپاره د دواړو خواوو ترمنځ ډزې شوې، خو ځایي خلکو بیا ازادي رادیو ته وویل پرون مازدیګر هم د دواړو خواوو ترمنځ ډزې تبادله شوې. د پیخې په سیمه کې یو شخص چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته وویل له پرون راهیسې د لاره د خلکو او موټرو پر مخ تړل شوې ده.
دا و چې مازیګر بیا یې څو ټکان سره وکړل، خیر او خیرت اوس خو مشکل نه شته، دروازه لا بند ده.
د پاکستان حکومت او پوز لا په دې اړه رسمي خبرګون نه دی ښودلی. د سپین بولدک چمن په دروازې چې خلاص وي په ورځني ډول زرګونه افغانان له ډیورنډ کرښې پورې غاړي اوړي او یا هم افغانستان ته راځي. له دې وړاندې هم په دې دروازه څو ځله د طالبانو او پاکستانی ملیشو ترمنځ جګړې شوې چې وروسته بیا تر یوې مودې دا لاره د خلکو پر مخ تړل شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کابل کې تیر شپه د 1401 هجری لمریز کال لومړنی واوره ووریده. بختوره دی وي که څه هم دا واوره د ډیر وخت لپاره ونه ورېده، خو یو شمیر کابل خاریان وایي له وخته مخکې د واورې ورېدو او د ژمي راتک اندېښمن کړي دي. دوی شکایت کوي چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د سونګ توکو بیې هم د تیرو کلونو پرتله لوړې دي.
کابلیان متل کوي وایي کابل د بیزرو وي خو بې واورېدنه وي. تېره شپه په کابل کې د نږدې دوو ساعتونو لپاره واوره ورېده. دا په کابل کې د 1401 لمریز کال لومړنۍ واوره وه. یو شمېر کابل ښاریانو د واورې په ورېدو خوشحالي ښکاره کړې او عکسونه یې د خپلو ټولنیزو رسنیو په پاڼو خپاره کړي، خو یو شمېر بیا چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی اندېښمن دي چې ژمی له وخته مخکې راغی او د خپلو کورونو د تودولو لپاره څه نه لري. دوی دا هم وایي چې د سون توکو بیې د تېرو کلونو په پرتله ډېرې لوړې دي. د کابل ښار دوه تنه اوسېدونکي احمد ګل او نصیر ازادي راډیو ته وویل
دا د خیره د ژمي اوله واوره مو غورځېدله، خو متاسفانه چې موږ ورته ډېر خفه یو او په دې خاطر چې د ژمي هېڅ امکانات نه لرو، نم تر اوسه خاص اخیستې، نم زغال اخیستې دي او نه اخیستلی سو. په دې وجه چې بیکاري ده، امکانات نشته، نو مزدوري نشته چې مزدوري وکړو.
تیر شپه په کابل کې د سګنی ژمی لومړی واوره وشول، موږ د واوري ورخت خوشاله یو ولې دخنی مو د سګنی جمی تیرې دوته دی موګه او پټوله کې د کابل خار او یا هم د افغانستان د یو خصي موسیدون کې چې سګنی جمی په ټولو د پاره ډیر سخت تمام شي ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت د پخوا په پرتله ډیر خراب شوی ای څوک نشي کولای چې په یو وخت کې د هم خپل کورنۍ ته خوراکي مواد برابر کړي او هم د کورونو لپاره تودول لپاره امکانات برابر کړي.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې مخکې لدی بیلابیلو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې پر روان جمعې کې د خلکو وضعیت لستونزو سره مخ بللی او اندېښنې پرې خودلې ده. خو دوی د مرستو ژمنې هم کړې دي. تازه د خوړو نړیوال پروګرام د جمعې پر رسیدو سره د افغانستان په لریو پرتو سیمو کې د 2000 ټنو خوراکي توکو د زیرمه کولو اعلان کړی او ویلي دي چې دا لړۍ دوام لري. کابل خاریان وی دا محل دی او ټن ډبرو سکرو به له 900 افغانیو نیولې تر 2000 پورې ده او یو خروار لرګي لا 2000 به تر 1000 افغانیو پورې دي. د غشاند خوراکي توکو به حمل وړي دي. د طالبانو حکومت وین زبیولا مجاهد د شنبه پورس ازادي رډیو ته ویلی وو دوی هڅه کوي چې د جمی پراتک سره اړمنو بیوزلو کسانو سره د سون توکو خوراکي توکو د غشاند درملو په برخه کې مرستي وکړي. د یادونه ده چې همدا روانه المریز میشت طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره وویل چې د دوی د ریاست الوزرا مرستيال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د وی ځانګړي کمیټه لمخې پریکړه شوې چې د کابل په څلور زونونو کې څلور سوټونه د ډبر اسکار ځای پر ځای کړي. د دغه اعلامیې پر بنسټ د کابل په خاریانو د ذخیره شویو ډبر اسکرو هر ټن باید 9000 افغانۍ وپلورل شي. خو کابل خاریانو هغه مهال ازادي رډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت د اقدام ته هم خبرګون خودلای وو او ویلي وو چې دا به لوړه ده.
و موریدل چې بیګا په کابل کې د سګنی ژمی لمرنۍ واوره وشوه او خلک اندېښمن دي چې د بایو له دې لوړېدو سره به دا ژمی څنګه تیروي. پورسته یو څو کلونو کې په کندوز ولایت کې د کبونو د روزنې فارمونو وده کړې او په دې برخه کې زیات شمیر کسانو هم پنګونه کړې ده. د دې ولایت کبروزون کې ل خپل کاروبار نه خوشحالي څرګندوي. خو د طالبانو له سرپرست حکومت نه غواړي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د کبانو پر وارداتو بندیز ولګوي ځکه د دوی په وینا بهرنیو کبانو د دوی بازار زیانمن کړی دی. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور حال راکوي.
د کبانو فارم لرونکو کندز د کبانو د تولید لاړخه په ځان بسیا شوای دی. په دې ولایت کې د کبروزنې فارم لرونکو وایي چې کبروزنې په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او دغه صنعت په کندز کې دیوادې په حال کې دی. خو دوی د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته د کبانو پر واردولو بندیز ولګوي ځکه د دوی بازار زیانمن کړی دی. په کندز کې د کپروزنې د ټولنې مسول اتولا په دې تړاو آزادۍ روډیو ته وویل
امارت اسلامي نه غوښتنه دا ده چې دې ته توجه وکړي. خارجي میان د حد نه زیات راځي. دغه درې میاشتې په جمعې کې دغه وطني میانو ته وخت ورکړي. تاجرانو ته ووایي چې دا تاسو د دې وطني میانو استفاده وکړي. بعد د درې میاشتو نه بغیر ګوبېته خارجي میان راځي بیا فروانه کوي. نو په دغه صورت کې به ته اوس مونږ کولای شو چې مای پروري په خو درو.
د کپروزونکو په خبره د کبانو هر اوس په یو جریب ځمکه کې جوړ شوی او په کې 2000 ماهیان روزل کیږي او د شپږ میاشتو په موده کې پلورلو ته چمتو کیږي. حشمت الله چې خپل لاس جریب ځمکه کې د کبانو د روزنې فارم جوړ کړی وایي د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د کبروزنې عواید ښه دی.
مثال تیارمایی است، دغارمایی است، راو است، دیگه د گذشته فروش مو فروشات ما
دلته موږ تیارمایی، زغارمایی، لقمایی، مارمایی او څو ډوله نور ماهیان لرو. په خوا زمون کاروبار خو اوس یو اندازه پیکه شوه دی. خو به هم شکر دی روزګار می پرې چلیږي.
پنځه درش کلن سلیمان چې په کندز ښار کې د ماهی پخولو دکان لري وایي د بهرنیو کبانو په پرتله وطني کبان له ښه کیفیت او خوند څخه برخمن دي.
مخکې حکومت کوم کاروبار خو اوس هم شکر دی ښه دی پوه شو. خو د دې په نسبت باندې بیا مخکې ښه و. اوس چې د هغې په نسبت باندې پیسه دومره نشته دی او دا زغارم چې دی کیلو په 350 روپۍ ده کیلو. تیاره بیا 400 روپۍ ده کیلو. تیاره بیا خلک ډېر خوښوي نسبت د زغارې. هم خار نه لري هم خوب.
د کندز د کرنې د ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې نږدې 300 د کبانو فارمونه موجود دي او سش کال په کندز کې 400 ټنه کبان تولید شوي دي. د دغې ادارې د مالدارۍ او حیواني روغتیا امیر نجیب الله حسن آزادی رادیو ته وویل
د کندوز په ولایت کې تقریبا 300 فارمونه وجود لري. سابق کې مثلا 300 تونه بازار ته ارزه کول اوس محصولات زیات شوي دي. مثلا سابق کې 300 تونه اوس 400 تونه ماهیان بازار ته په کال کې ارزه کوي. الحمدلله تولید په برخه کې کندوز تقریبا خود کفایي ته رسیدلی.
دا محل د کندوز په بازارونو کې یو کیلو ښه کبان له 350 افغانۍ نیولې تر 500 افغانۍ پورې قیمت لري. کندوز په شمال ختیځ زون کې د پریمان او بو او د ښې هوا په درلودلو سره د هر ډول غلو دانو کښت او د حیواناتو روزلو ته مناسب ولایت دی. د چارواکو د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50 سلنه خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او کلنی عواید هم له همدې درکه دی.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهي.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید هغوی اعتدال فرصت ورکړي.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کابل ښار کې یو شمیر سوالګر وایي د طالبانو د حکومت لخوا تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې، نو ځکه تر اوسه سوال ته ناست دي. دوی د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس ته ویلي دي چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د سوالګرو د راټولولو کمیټې د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې تر دې مهاله یې نږدې 12,000 سوالګر د کابل ښار له بېلابېلو سیمو راټول کړي دي.
دا په کابل ښار کې دی سوالګری خزی غټ دی. نو موړی ویل ډیره مجبوریت یې سوالګری ته مخه کړی. د خزی د نوم نخودل په شرط ازادي راډیو ته وویل د خپل کور او مړ شوی زوی د کور مسولیت ورتر غاړي دی.
زه مجبورم په دغه پیسو چې مسایم ناروغ دی درمل ورته واخلم. بل خبره دا ده چې زه دلته کله 500 او کله هم 150 افغانۍ پیدا کوم. زه دې بې ایمانه لدې دنیا لاره شم کما دې دوه دانی ډوډۍ او یو کیلو وړه اخیستی وی.
دغه مېرمنې په چیرې یو شمیر ماشومان هم شته چې د کور مسولیت ورتر غاړي دی او دی وی مړی ډوډۍ لپاره یې درنو کارونه ته مخه کړي. د 14 کلنه بهاره چې د خپل کورنۍ د ډوډۍ او دسترخوان مسولیت ورتر غاړي دی او د واټونو پر سر کار کووي څومره د مخ کې د طالبانو لخوا کار کولو منع شو. خاطره چې د 14 کلنې بهاره مور د آزادۍ رډیو سره په خبرو کې وویل تر اوسه هیڅ ډول مرسته د هیڅ ادارې لخوا نه ده ترلاسه کړې.
مو په کور کې شپږ کسي ډوډۍ راوړونکي پلار وچی ناروغ دی او زما دغه لور د چیرې کور لپاره خرڅ راوړي. تر اوسه پورې موږ سره یو افغاني هم چا مرسته نه ده کړې، نه چا زنګ وهلی او نه چا زموږ خبر اخیستی.
خو په کابل کې د افغاني سره میاشتې ټولنه وای هغه سوالګر چې د طالبانو حکومت لخوا راټولېږي دوی سره نقدي مرسته کیږي. د دې ټولنې ویان عرفان الله شرفزوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه کسان چې د حکومت لخوا معرفي کیږي د پیژندنې نه وروسته ورسره مرسته کیږي. د یو کس سره 2,000 افغانۍ مرسته کیږي. تر اوسه پورې له 2,500 زیات سوالګر ثبت شوي او مرسته ورسره شوې ده.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د سوالګرو د راټولولو کمیټې د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې تر دا مهاله یې 12,212 سوالګر د کابل ښار له بېلابېلو سیمو راټول کړي. د دغې کمیټې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په راټول شویو سوالګرو کې له 10,000 زیاتې مېرمنې وي چې تر څېړنو وروسته شاوخوا 4,000 مستحق وپېژندل شوې. د یادې کمیټې په وینا هغه سوالګر چې د طالبانو حکومت لخوا راټولېږي له پیژندنې وروسته مرسته کوونکو بنسټونو په ځانګړي ډول د سره میاشتې ټولنې ته معرفي کیږي. د طالبانو حکومت څو میاشتې وړاندې په کابل کې د خپل مشر ملا حبت الله په امر د سوالګرو د راټولولو لړۍ پیل کړه چې دغه بهیر اوس هم روان دی. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې لکه نه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او ډېری سوالګر وایي چې د مجبوریت نه سوالګري ته مخه کوي.
د سوالګرو شکایتونه چې وایي طالبانو دوی له سواله منی کړی خو مرسته نه ورسره کوي. د خبرونې په دوام کې یو په زړه پورې راپور لرو له غزنی نه چې وایي یو په غزنی ولایت کې یو واده شوې بنګالی میرمنه له کلونو وروسته بریالی شوې چې اوس له خپلې کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي او کله ناکله پر انټرنیټ هم خبرې ورسره کوي.
له خبرونو ور اخوا
د غرمنی خبری مجلې د برخې تمو یو ځل بیا ز احمد تکل هرکلای کوم. دا برخه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو په مخکتنه پیلو اسد الله لودین ته وکشي.
ترکیه کې حکومت پلاوا ډیلی سبا ورسپانې لیکلي چې ترکیه د سګ میلادي کال لپاره له 101000 زیات ناقانونه کډوال خپل خاورې شړلې دي. ورسپانې د ترکیه چارواکو په حواله ویلي د ډیپورت شوو کډوالو دا شمیر د تیر کال پرتله 125% زیات والی ښیي. مطلب کې راغلي له ترکیه د ډیپورت شوو کډوالو لوی شمیر افغانان او په دویم قدم کې پاکستانیات بادي. دلی سبا لیکلی سږ کال ترکیه 50000 افغانان په چارتر او نورو عادي الوتکو کې بیرته افغانستان ته استولی. وړاندې لولو ترکیه چارواکي دا مهال د نږدې 19000 نورو ناقانونه کډوالو په ډیپورټولو کار کوي چې د ډاله کې هم څه باندې 15000 افغانان شامل دي. که څه هم د طالبانو لوبیا وخت رسیدو وروسته له افغانستان د ناقانونه کډوالو څپه ګړندې شوې، خو دلی سبا د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په حواله لیکلی ترکیه افغانانو ته د پناور کولو یا خوندي ځای برابرولو مسؤلیت نه لري. د مطلب په پای کې راغلی چې ترکیه له ایران سره د پولي خوندیتوب ته اضافي سرتیري لیږلی څو پر دغه پولي د ناقانونه کډوالو د اوښتو مخه ونیسي. ترکیه د مهال د شاوخوا 15 میلیونه ناقانونه کډوالو کوربه ده. خو دغه هیواد امنیتي ځواکونه وخت نا وخت له کډوالو سره په ناوړه چلند او شکنجه تورن شوي دي. تازه څو ورځې وړاندې د انقری پولیسو ویل چې 15 افغان په ناغښتون کې د خپل هستو غنځي د ننه د چړې په وسیله وژل شوې دي. دغه پیښه انګیزه معلومه نه ده، خو پولیسو یې په اړه د پلټنو خبره کړې ده. له هند خبرېدونکې د پرنٹ آنلاین او رسپانې لیکلي سخت جمعې په افغانستان او اوکراین کې بې ځای شو ته په تمه دی. رسپانې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر پر هغو اندېښنو تمرکز کړی دی چې ویلي دي میلیونونه بې ځای شوي کسان په افغانستان، اوکراین او منځني ختیځ کې له خطرناک او بې ساري ساړه ژمي سره مخامخېدونکي دي. د کډوالو دغه ادارې ویلي ډېر دغه بې ځای شوي به د ژمي پر مهال له داسې وضعیت سره مخامخ شي چې هم مهاله به د خوراکي موادو د اخیستو او ځان پټولو وس ونه لري. مطلب کې لیکل شوی چې د جمی پر مهال د افغانستان په یو شمیر سړو سیمو کې د حرارت درجه منفی 25 ته ښکته کیږي، خو اندېښنه دا ښودل شوی چې همدې هوا کې یو شمیر کورنۍ تر خیمو لاندې ژوند کوي. د مطلب په پای کې راغلی سیلونو او زلزلو سږ کال په ټول افغانستان کې زرګونه کورونه ړنګ کړي چې د اکثرو هغو اوسیدونکو لا هم نه دي توانېدلي چې خپل وران مینې بیرته ورغوي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. شاوخوا 40 کاله مخکې غزنی ته راوده شوې بنګالی میرمنه اوس بریالی شوې چې لغپلې پخوانی کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي. دا وای خوشاله ده چې پر انټرنیټ خبرې ورسره کوي، خو دا وای غواړي چې یو ځل بیا خپل پلرنی ټاټوبی ته ولاړ شي. نو موږ میرمن وای څو ځلې هڅه کړې ده چې ویزا واخلي خو نه ده بریالی شوې.
دا غزنی قرباغ ولسوالۍ په میرخان کلی کې یو وړوکی سپیرو او خټین کور دا دغه کور په انګړ کې د دروازې شاته په جرګه کې شپږ دانې میژې او موژان ولاړ دي. دا انګړ په یو برخه کې د ونو پاڼې او خاشي اوارې دي. په دغه پاڼو او خاشو کې یو شمیر چرګې چرګان مشوکې وهي. په انګړ کې شمال لور چوترې ته د دلیز او دلیز ته بیا د دوو خونو ورونه راخلاص دي. په شلاسته خونه کې شاوخوا شپېته کلنه میرمنه چې پښتنې ګڼ کالی اغوستې ناسته ده. دا د بنګال د پلازمینې ډاکې ښار صوفیا ده چې نصیب تر د کن تېره کړې ده.
امی بنګلادیشی ډاکه یم.
صوفیا په 12 کلنۍ کې په خپل ښار کې واده سوې، دوه زمنې پیدا سوې او بیا 2 کاله وروسته کونډه سوې ده. له کونډتوب څخه وروسته خپلو لیورو د میراث خورۍ په ډول خرڅه کړې او بیا د پاکستان کراچۍ ښار ته راوړل سوې. خو د بنګال صوفیا او صوفیا نه بلکې د غزنی سلطان بیبی ده، ځکه هغه په کراچۍ کې په 3000 پاکستانی کلدارو یو افغان ځوان عبدالحبیب توادس و.
کراچی ظالمانه پټ کو څه کوي دا خبر ما یې ده ظالمانه غلې را وړي دي میرا سکور را وړي دي پټ را وړي دي دوه بچو مې مور پاته خوان مې مرګي
عبد الحبیب سلطان بیبي خپل کلی تراوسته او دلته یې ګډ ژوند پیل کړ د هغه په دغه ګډ ژوند شاوخوا څلوېشت کاله تیریږي سلطان بیبي په دغه څلوېشت کلنه دوره کې زیات شمیر کړاوونه ګاللي له پښتني دودونو سره نابلدتیا د ژبې نه زده کړه بې اولادي له دوو بنو سره ګډ ژوند د خاوند په لاس ځینې وخت وهل ټکول په افغانستان کې وسلوالې جګړې او داسې نور هغه څه دي چې سلطان بیبي کړولې ده
دغه فانډې به د مې سار کې دغه کلی کې مې وډالې دغه لوکتنه مکتنه نه ده سار کې مې فانډې وډالې دغه کلی کې دغه کلی کې دغه کلی کې خرڅوالې
خو سلطان بیبي وایي اوس یې په بنګال کې د فیسبوک له لارې خپله کورنۍ موندلې او له کشر زوی سره په انټرنیټ کې خبرې کوي دا وایي غواړي چې یو ځل بیرته د دریو میاشتو په مخه بنګال ته لاړ شي چې د خور ورور زوی ورېندارې ورېرو او کورنۍ دیدن وکړي
مور مې مړ شو پلار مې مړ شو ورور مې مړ شو اوس یو ورور ژوند دی یک بچه مې ژوند دی هر یو خور ژوند دی
لا غوسر دی عربی ته کیږي نه
تلیفون کومه فیسبوک کې پیدا درای کله شم پیدا کیر کې شادي کوه رازه نو قدرت نه لرم سړی مې نسمان دی بیا بیرته راځم درای د ماشه دوپره ورځم کلی کوربان سره دیدن وکم بیرته راځم
سلطان بیبي وای زوی مې نصرت لای وای نه په ژبه پوهېږم چې افغانستان ته درسم نه لار لیک راته معلومه ده په ما پسې تل ژاړي او غوښتنه کوي چې یو ځل بنګال ته راسه
زوی مې زاړې بدوزي کوي کوی راسه امی نه زبا پیږم نه مې تلی سم ورو ورته کوی ته راسه زوی مې ورته کوی ته راسه بیا مو ستوری نه ګرځوم کالی یو بر دیدن د هره راسه ته بیا دیدن وکړي بیرته به لاړ شي
سلطان بیبي غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت تی ورسره مرسته وکړي چې دې ته د تګ راتګ اسانتیا برابر کړي هڅه مو وکړه چې په بهرنیو چارو وزارت کې د سلطان بیبي خبره د طالبانو حکومت له چارواکو سره شریک کړو خو جواب مو ونه موند د غزنی په قره باغ ولسوالۍ کې ځینو کسانو د بنګالی صوفیې اوسنۍ سلطان بیبي ترڅنګ یو شمیر بنګالی او ګڼ شمیر هندۍ مېرمنې هم راوستې او دلته یې کورونه سره ودان کړي دي
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
د دې غرمنۍ خبری مجلې په ورستیو شیبو کې یو قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوه منیمای کې 25 دقیقې اونیز باس لرو په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امنیتی چارواکو لخوا د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیاتو پر څرنګوالي خبرې کوو خدا شیبا ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد احمد میجما دہی مند سنگند ولسوالہ تخا زت دواڑ شبانی مایو بیاما بیا دغه ماشینه پر وخت باندې راکلوسی او مستبر د کورو د اسرایو زمينه برابر سی موږ د بل په کورو کې ژوند گزاره کوو د کریه په اسرایو کې بیا د طالبانو مشران څنګه موږ دا واړو چې موږ ته د اسرایو د ځایو زمينه برابر کړي نه زادي راځي په صفه دا مننه ده چې موږ دغه د طالبانو د مشران پورې ورسې السلام علیکم
دغه غالي کارکونکو ته سلامونه وایم تا کومه کله چې راځم غریب خلکو ته مرسیږي او د څه خلک اخلي چې هغه موټر یې لري هغه لري چې د ساره زما والله هیڅ یاره یو کومه کم نه یاسته چې ما واښه ولاه نه تماس کیه نه سره او دا که د نړۍ کوسانو ته ورسه هغه ډیر ښه
دوستی تا سلام رادیو آزادی تا سلام خودم خوشحال و کامیاب لرزر دگروال آیات الله مدیرات نمی زمت ترکا اول موږ یو مشکل ده مو خو سپینګیری خالي کې پنځه ویا کله سره مې زوړ د وخت سره مناسب د تقاعد منر کې وی چې په دوه کې وا توجه په سره چې زو شي بیا نو ټولې پیسې په تقاعد مصرفي دوام دغه د پاکستان په مورید کې مده سه نظر درلوه د چې ما به هغه د دغه د موږ ماجر هلته ډېر په تعقیب وي ډېر بیا به عزت کې وي دا خو والا که د یو افغان نفس ومینی چې یو افغان د خارج کې سپک شي یا د بی عزتي ورته وشي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
زموږ راغل آزادۍ رادیو او ریقدر منوریدونکو څو شیبه ورسته اسد لالودین استودیو ته راځي د 15 دقیقې اونیس پروګرام د وړاندې کولو لپاره. خدا شیبه د غرمې